دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به له خبرونو وروسته د مشال ریډیو اونیز پروګرامونه د مشال مجله او سروي درته وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې نساج ملي وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون خبريال علي عمران سید لادرکه شوې ده. د بلوچستان حکومت پی ډی ایم ته په کوټه کې د امنیتي حالاتو لوجې د جلسې ځنډول ویلي او نن د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د جیو ټلویزیون خبريال علي عمران سید په کراچۍ کې لادرکه شوې ده. د جیو ټلویزیون تر مخه علي عمران بیګا ماسخوتن د وو اتو بجو ترمنس له کوره وته او کورنۍ ته د بیرته ورتللو ویلي وو، خو د څو غنټو تیرېدو وروسته هم کورته ولاړو. د جیو ټلویزیون انتظامیه وایي د کراچۍ پولیس چارواکي د عمران د لادرکه کېدو نه خبر کړي دي او کورنۍ په سچل تانه کې رپورټ هم کړی دی. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اغستې دي. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان د تراګرۍ د مالی مرستو پر ضد د اکشن پلان په ټولو ویشتو نکاتو عمل نه دی کړی، نو ځکه د راتلونکي فروری پورې په خړ لیست کې ساتلی. د پیرس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د درې ورځنې غونډې په پای کې په ویشتو نکاتو کې په یوویشتو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه. د ادارې ویلي د کاري پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستانه په کلکه غوښتنه کوي چې فروری پورې د سر تر سره د کاري پلان په ټولو نقطو عمل وکړي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پی ڈی ایم غږ کړی چې راتراګرۍ ضد ادارې نیکټا خبرداری وروسته دی په کوټه کې خپله جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفادو کې او د نیکټا لخوا راتراګرۍ د ممکنه پیښې د خبرداری په رڼا کې د خپل جلسه لانه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنه کړ. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسه وکړي. په شمالي وزیرستان کې د ایدک او بوراخیلو ترمنځ د ځمکې او د خدي مچیخیلو ترمنځ د بجلی د رسد په سر د لانجې له وجې د قبیلو د خپلو غوښتنو لپاره له پرون راهیسې د بنو میرامشا لویه لاره تړلې ده. د میرامشا اوسیدونکي سید ایوب خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لارې تړل کېدو له وجې خلک په کچه لارو نورو سیمو ته سفر کوي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د دې قبیلو ترمنځ تنازع ختم کړي. په پاکستان کې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر ادارې په هیواد کې د کووډ 19 د کیسونو په شمیر کې په اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو لخوا د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل شو چې په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 15 ورځم زیاتوالی راغلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 800 نور کیسونه رپورټ شوي دي. نن د پولیو یا ګزړن ناروغي مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سکل د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمینځه وړل دي. د پنجاب حکومت د اکتوبر په 18مه یعنی د ګل ورځې نه د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپین پیلوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه په دې مهم کې به له 500 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې شمیرې ښایي چې په 2019 کال کې په دې هیواد کې یو سل ویخت ماشومان ګزړن وهلي وو. د کرغستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د رسنیو اداره وایي چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د جنوري په 10مه ولسمشریز انتخابات شي. د ادارې د اکتوبر په 14مه په بیان کې ویلي چې دا پریکړه په بشکک کې د انتخاباتي کمیشن په غونډه کې شوې ده. دا اعلان د سونې او هغه سیاسي کړکیچ رسته شوی چې له وجې د کرغستان حکومت لری شو ولسمشر سورن بای جین بیکوف استعفا ته اړ شو. په کرغستان کې د حالات د اکتوبر په 14مه په پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو اغېستو او نورو ګډوډیو د تورونو رسته مخته راغلي دي. او د اذربایجان او ارمنیایي ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وې چې په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمنیا او اذربایجان د لوړ پوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشو. د دغه ملاقاتونو مقصد د اذربایجان نه جلا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلي ارمنیایي او اذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې پر روانې شخړې خبرې اترې کول وو. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې انس اجمل وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی. له هغه وروسته به سروي اونیزه خبرونه اورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو دا اونۍ په جرمنی کې میشت ځوان احمد ولی اسکزی سره غږیدلیو. نوموړي د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د قاموسونه په نوم وپن هم جوړه کړې چې په سلګونو زره لغات او داوی پښتو ترجمې پکې خوندې دي. قاموسونه ټکي کام موبایل اپلیکیشن هم لري چې د سمارټ ټلیفونونو لارې د خلکو سره په ژباړه کې کومک کوي. احمد ولی اسکزی په دې وروستیو کې یو بل ابتکار هم کړی او هغه دا چې د پښتو شعرونو یو لوی زیرمه پر لیکه کړی ده. موږ ته دغه بااستعداد ځوان سره په همدې اړه مرکه کړي. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ترکوي.
دم ګړی په آلمان کې ژوند کوم او په آلمان کې می په آرکیټیکچر کې لوړې زده کړې کړې دي د برګیشه یونیورسيټي د وو پرټال په پوهنتون کې. او زه له تیرو 30 کالو راهیسې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوم چې د نورو رسنیو تر څنګ د آلمان ژغ لپاره هم کار کوم. او زه په اصل کې د زما نیکاګان چې دی هغه د توبه اڅکزی دی او ما په کوټه کې ژوند کړی دی.
نو ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي. مونږ به لدې نوې کار پیل کو. مونږ اوریدلې چې تاسو د شاعرانو د پاره پر لیک نړۍ کې یا په آنلاین توګه باندې یو خونه پرانستې ده چې هلته د پخوانیو شاعرانو نیولې تر اوسه پورې د هغوی شعرونه تاسو خوندې کړي دي. د دې پروژې په اړه که لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لکه تاسو چې وویله څو ورځې تر مخه د پښتو اشعارو یو زیرمه آنلاین زیرمه یا ډاټا بیس چې دی د قاموسونه ټکی کام پر پاڼه باندې ما آنلاین کوي. دغه چې دی دغه د پښتو کلاسیک شاعران چې دی د هغوی شعرونه چې هغه دیوانونه دي د شعري ټولګي دي هغه ډیجیټل سوي دي او پر دغه پاڼه خبرې سوي دي. بیا څوک کولای شي چې د لټون د لارې په دغه اشعارو کې لټون وکي. تاسو که کوم لغات ورکړئ د بیلګې په توګه اشعار نو ټول هغه بیتونه در ترازی چې پکې کې دغه لغات اشعار کارول سوي وي. بیا د هغه ترڅنګ دغه د هر بیت سره هغه ماخذ یا منبع هم لیکلی وی چې دا په کوم کتاب کې راغلی دی، دا کتاب په کوم کال چاپ شوی دی، پر کومه پاڼه او په کومه کرښه کې راغلی دی. په زیاته د څیړونکو لپاره زما په فکر دغه ډاټا بیس په زړه پورې دی. هغه څوک چې غواړي له دغو اشعارو څخه د ماخذ په توګه کار وکړي نو هلته هغه ټوله معلومات د نقل قول چې موږ تاسو یې په علمي کارونو کې کاروو پر هغو اصولو برابر دغه ټوله معلومات ترلاسه کولای شي. په ټولیزه توګه 128,000 مصري اشعار دي. نو په دې توګه دردونی وزر څخه زیات بیتونه دي. په هغه کې د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، حمید ماشوخیل، عبدالسلام اڅکزی او الفت صاحب، حمزه صاحب، غنی صاحب، جهانی صاحب، دورانی صاحب او څو نور مشهور شاعران چې دي کلاسیک او عصري هغه پکې راغلي دي. او دا کار لا بشپړ نه دی. د دې وروسته نور کتابونه هم ان شاء الله پکې اضافه کوو.
صحیح اسکزی صاحب، دا خو تاسو ډیر لوی کار کړی دی د پښتو کلاسیک شاعرانو نیولې تر معاصرو شاعرانو پورې. دا تاسو چې اوس کوم نمونه واخیسته د دوی هغه اشعار خوندې کړي تاسو په آنلاین نړۍ کې، نو دا مو څنګه راټول کړل دغه شعرونه؟ تاسو خو موږ ته چې معلومات لرو تاسو په یورپ کې ژوند کوئ او ښایي ډیرو کتابونو ته به لاسرسی هم نه لرئ، څومره وخت یې درنه واخیسته او دا شعرونه مو څنګه راټول کړل؟
زه په اصل کې تقریبا تر شلو زیاتو کلونو څخه زیات وخت کېږي چې د قاموسونو ټکی کام په نوم دغه پروژه پر مخ بیایم چې په هغه کې پر قاموسونو کار کوم. او دغه کتابونه چې اوس انلاین سوي دي، دا هم د تیرو کالونو شلو کالو په اردو کې ټایپ سوي دي، چې بعضی ما خپل ټایپ کړی دي، بعضی می ټایپستانو ته ور کړی دي چې هغوی راته ټایپ کړي. نو دغه کار تر دا اوسه پورې ادامه لري، لا خلاص سوی نه دی. او وجه دا و چې تاسو فرمایل چې زه خو په اروپا کې دلته پرشتیا هم کتابونو ته لاسرسی ډیر مشکل وي، نو هغه وخت کې په مجموع کې هغه مفکوره یا فکر زما دا و چې انټرنیټ یو داسې وسیله ده چې موږ تاسو کولای شو د نړۍ له هر ګوټ هر کونج څخه ورته لاسرسی لرو. نو که موږ تاسو داسې مهم آثار آنلاین ولرو، نو هر څوک بیا کولای شي چې ورڅخه استفاده وکړي، او په دې توګه باندې دغه ژبه او دغه کلتور هغه وده ومومي او په علمي کارونو کې لا پرمختګ وکړي. نو هغه دغه دغه وهڅون کې شی دغه وو.
تاسو ویلي چې په دې کې په کومه موضوع چې د چا شعرونه په کار وي نو هغه موندلې شي. مثلا یو څوک د رحمان بابا په شعرونو باندې سیړنه کول غواړي، یا د غنی خان په شاعرۍ باندې، یا د عبدالباری جهانی په شاعرۍ باندې، دا غوی په باره کې هلته معلومات هم شته چې د دوی د ژوندلیک هم شته که په دې کې دا غوی شعرونه یوازې راغلي دي؟
اوس فلحال خو د هغوی دغه شعرونه راغلي دي، او هغه داسې لکه ما چې وویل ډاټابیس په شکل دي، سرچبل دي، یا څوک پکې کې لټون کولای شي. البته قاموسونه ټکی کم چې دی، هغه د مطالبو یا د مقالو برخه هم لري چې په هغه کې بیا ګڼ شمېر بیوګرافي هم شته، د ژبپوهنې سره تړلي مطالب هم شته چې خپریږي. مجموعه د تخصص دغه پاڼې چې دی، هغه ژبپوهنه او عملي ژبپوهنه ده، چې په یوه برخه کې یې دغه قاموسونه دي چې څوک پکې لټون کولای شي، او اوس دغه اشعار دي. خو د دې تر څنګ د ژبپوهنې سره تړلي مطالب چې دي، موضوعات چې دي، څېړنې چې دي، او بعضي کتابونه چې دي، هغه هم څوک پر دغه پاڼه باندې موندلای شي. نو بیا په هغه برخه کې بیوګرافي هم شته، په شمول د هغو لیکوالانو یا شاعرانو چې اوس د اشعار ټول کې دغه سوي دي آنلاین سوي دي.
یادونه وکړه چې دا کار په ځانګړې توګه د سیړونکو د پاره ډیر ګټور دی، چې په یو موضوع باندې دوی سیړنه کوي، نو له دې لارې په اسانه باندې دوی لاسرسی لري په کوم موضوع چې دوی شعرونو ته اړتیا لري. د سیړونکو تر څنګ د عامو لوستونکو د پاره هم دا پروسه اسانه ده، دوی په اسانه لاسرسی لري. دوی به څنګه دا شعرونو ته لاسرسی لري؟ مثلا دوی باید انټرنیټ ولري، دوی باید ویب سایټ ته لاړ شي، که تاسې د دې اپلیکیشن جوړ کړی دی دغه معلومات کراک.
داسې دی چې په انټرنیټ کې دغه پاڼه چې ده قاموسونه ټکی کام، کله چې څوک دغه پاڼې ته ولاړ شي، هلته دغه ټولې برخې آنلاین دي، او په دغه لومړۍ پاڼه کې یو ویډیو هم پرته ده چې په هغه کې د دغه پاڼې استعمال شودل سوی دی چې څوک دغه پاڼه څنګه کاروي. نو په مجموع کې صرف د څېړونکو لپاره نه، بلکې د هر چا لپاره دغه پاڼه ګټور ثابتېدلای شي. او زیات وخت موږ تاسو یو کنه په خپل یو کوچنی وړه مقاله لیکو، یا دغه ذهنن مو یو ذهن ته یو شعر راسي، خو هغه یو برخه مو ذهن ته راځي، نور مو په یادیږي. بیا څوک کولای شي چې هغه یوه برخه چې د چا ذهن ته ورځي یا لغات دلته ورکی په سرچ کې، هغه نوره برخه درته راځي. په د بیلګې په توګه د نورو شانو تر څنګ په دغه اشعارو کې چې دي تقریبا تر نظرو څخه زیاتې لنډۍ شته. نو که بعضې وخت د چا کوم لنډۍ په کار وي، هغه لغات یې په ذهن کې وي، یا یوه برخه کولای شي چې ویلټ وي. یعنې کار یې ډېر اسانه دی، او آنلاین چې انټرنیټ ته څوک لاسرسی هر څوک ولري، دغه پاڼه کارولی شي، دغه ټول ډاټابیس ته لاسرسی لري، او کار هم دغه لټون نسبتا ډېر اسانه دی.
صحیح. قاموسونه ټکی کم خو خپل اپلیکیشن هم لري، نو حتما چې څوک هغه اپلیکیشن کاروي هلته چې لاړ شي، دغه برخې ته هم د شاعرۍ برخې ته هم لاسرسی لرلی شي.
بلې، دغه د شاعرۍ برخه له بده مرغه تر اوسه پورې هغه اپلیکیشن ته نه ده ور اضافه سوی. هغه به په آینده کې د خیره یو لاره ورته ولټول سي. وجه دا ده چې دا بیخي ډیر غټ حجم لرونکی زیرمه ده. د دې د پاره چې د هغه څوک چې دا اپلیکیشن کاروي زیاتره زموږ کتون کې په افغانستان او پاکستان د سیمو کې وری چې دوی د انټرنیټ استعمال د حجم پر سر باندې پیسې ورکوي، نو کدا چې وی چې دوی په بل شي پسې ګوري خو دغه نتایج هم ورته راسي، دا د دوی پر موبایل باندې زور راولي، هغه سیستم یې کېدلای شي چې د ننګونو سره مخامخ کیږي، انټرنیټ حجم ډېر وکاریږي، نو دغه لپاره باید یو سمارټ یا هوښیار ځیرک حل باید پیدا شي. خو اوس فلحال دغه ډېر مچې د اشعارو دا صرف آنلاین پانه کې موندل کېدلای شي، په اپلیکیشن کې لا تر اوسه پورې نه ده ځای سره.
صحیح. او تاسو چې د ځینو کلاسیکو شاعرانو نمونه واخیسته، مثلا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا، د دوی خو غټ غټ کتابونه دي، سو سو صفحې لري چې سړی همداسې په کتابي بڼه لولي، د دوی دغه دیوانونه ټول خوندي شوي که د شاعرۍ ځینې برخی هلته په دې قاموسونو ټکه کام کې تاسې په دې ډیټابیس کې خوندي کړي؟
د رحمان بابا او د خوشحال بابا ټول دیوانونه، از بشپړه دیوانونه چې دي هغه ټول خوندي شوي دي، او پکې کومه برخه نه ده پاتې شوې. بیا د حمزه شینواري دغه چې دي د غزل مجموعه چې دي هغه هم څو ټوک چې چاپ شوي دي هغه ټول پکې کې ځای شوي دي. د غنی خان هم ټول دیوان پکې کې خوندي شوی دی. خو ډیر مهم عصري شاعران لا پاتې دي چې له دې وروسته باید د خیره پراغه باندې به هم کار کوو، کار باندې روان دی. زه داسې یم چې زه خپل طبیعت ته ګورم، تاسو ته معلومه ده انسان په ژوند کې نور مصروفیات او د رزق د حصول وظایف، کورنۍ وظایف دا هم په غاړه لري، نو بیا زه خپل طبیعت ته ګورم، ما پر یو وخت څو سره خشته کړي وي، کله پر کوم قاموس باندې کار کوم، کله پر دغه سی او کتاب باندې کار کوم چې ډیجیټل کوم، نو دغه کارونه ورو ورو روان وي، مطلب درېدلې نه دي، نو ان شاء الله پاینده کې به نور مهم آثار هم ورسره ملګري شي.
صحیح. احمد ولی سکزی صاحب، مونږ اوریدلې چې تاسو دا ټول کارونه په واز ځان کوي، آیا د کاري ډلې موندل ستونزمن کار دی که دغه لپاره بجټ برابرول مشکل وي؟ نو تاسو نشوي کولای چې تاسو ملګري سره یو ځای شي یا پوره یو کاري ډله جوړه کړئ د کارونو لپاره؟ لا بس تاسو د خدمتونو نورم غوړېدلې وای، نور کارونه به شوي وای.
لځانه خو یوازې الله پوره دی، نور بل هر څوک چې دی هغه مرستې ته او مشورې ته ملاتړ ته اړتیا لري. دغه پروژه چې په تیرو تر شلو کالو څخه زیات وخت کېږي زه یې چلوم، زیات وختونه داسې راغلي دي چې تخنیکي مرستې مې په کار شوې ده، چا مرسته راسره کړې ده یا مشوره راسره کړې ده، خو په عملي ډګر کې ډېره مشکله ده د یوې ډلې انسجام کول. او بیا زه داسې ځای کې اوسېږم د هېواد څخه لیرې چې هلته ګرچې انټرنیټ او دغه نوې رسنۍ چې دي دغه کار اسانه کوي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې زه نه یم توانېدلی چې په دغسې یوه ډله راسره ملګری شي یا کسان راسره ملګری شي چې په ګډه دا کار پر مخ بوزو. عموما داسې شوي دي چې هر ځلې چې ما کوشش کړی دی چې د یو چا سره په ګډه کار وکړم، زه ډیر څنګه وایم په کار کې ډیر سخت دریزه یم، یعنی کوم کار چې زه په غاړه واخلم او یا یو بل څوک په غاړه واخلي، بیا زه ډیر جدي دغه پر دې ټینګار لرم یا دا انتظار لرم چې هغه کار به کیږي. زیات وختونه داسې شوي دي چې کوشش مې کړی دی چې د خلکو سره ګډ کار وکړم، خو ما ته داسې دغه شوي دي چې هغسې جدیت یا څنګه ووایم دا زما رنګه سخت دریزي په هغو خلکو کې مې نه ده موندلې چې هغه خپل شخصي کار پرېږدي او هغه کار پر مخ بوزي. زړه د ډیرو خلکو غواړي چې کومک وکړي، راسره همکاري وکړي، لیکن له بده مرغه په عمل کې بیا هغه زموږ تاسو د ژوند مجبوریتونه چې دي، زموږ تاسو د ژوند ترخه حقایق چې دي، هغه د دې معنی ګرځي چې بیا هغه خلک چې زړه یې غواړي یا یې هوډ کړی وي هغه بشپړ کړي. نو تر اوسه پورې له بده مرغه داسې نه دي پېښ شوي چې واقعا هم یوه ډله دې رامنځته شي، خو هیله شته چې په آینده کې د خیره داسې وسي. خو زه په هر صورت هر ورځ څو ساعته دغه پروژې ته وخت راباسم او کار ورباندې کوم، او ان شاء الله تر کوم وخت پورې چې صحت او ژوند را سره وفا کوي، نو د خیر ان شاء الله دغه کار به جاری ساتم.
الله پاک مو ژوند لره سګزې سبا او داغه ورځې په هیله چې امداسې غمیز ونن پیدا کړي د ځان په شان چې هغه هم دومره استعداد لري او د کار حوصله لري. د افغانستان د حکومت یادونه کراته کوي چې تاسو دغه ټولو خدمتونو نه حکومت خبر دی، د افغانستان دولت تاسو سره کله په تماس کې شوی دی، یو شاباسه یو ډاډګیرنه سي درته ویل دي یا چې دا کارونه څنګه یو کوي یا موږ در سره ملګری کېدای شو، داسې څه شوي کنه؟
تاسو داسې راڅخه پوښتنه وکړه، زه زړه مې نه غواړي پر سیاسي نظر ول څرګند کړم یا یې ولرم. زما دپاره تر ټولو هغه هڅوونکې خبره دا ده چې همیشه چې زه په دغه پاڼه کې کوم پرمختګ وکړم او بیا یې دغه زیری د خپلو دوستانو سره د خپلو وطنوالو سره شریک کړم، هغه ټوله ډېر ځپل شوي انسانان دي. موږ تاسو همیشه ډېر خراب لغمونو څخه ډک خبرونه اورو او ناهیلۍ په موږ تاسو کې زیاتې دي. نو کم وخت چې زه همیشه یو نوی قاموس لیکل سوی وي هغه آنلاین کم یا یو بل ورته په اصطلاح ښه خبر آنلاین کم، نو زه وینم چې هغه کتونکي ډیر خوشحاله سي. او زما دپاره هڅوونکی شی همدغه دی چې هغه زړونه چې ظهیر سوي دي، هغه زړونه چې ناهیلۍ پکښې کې دي، زما د یو کوچنی پرمختګ له کبله هغوی خوشحاله کېږي. نو زما لپاره دغه هغه تر ټولو هڅوونکی کار دی. نور نه، الحمدلله زه دولت یا کوم غیر دولتي سازمان ته اړ یم. زما په خپلو کارو کې تر اوسه پورې زه ډېر ښه پرسیږم، خدای کومک را سره کړی دی. او په آینده کې هم نه زه د دولت او نه هم د حکومت څخه کومه هیله لرم او فکر کوم هغه څوک چې د پیسو نوم یا نیم خبر رتبه یا بل شی لپاره کار کوي، فکر کوم هغه کارونه مؤثر هم نه وي. زه د خدای څخه ډیر مشکور یم چې الحمدلله خدای دې وکړي چې د ازمانیت دغه سي پاک پاتې سي او خدای دې را پاک کړي، تر دې هم چې دا پرمختګ پکښې سوی دی په دغه وجه چې نه پکښې کې پیسې مطرح وي، نه پکښې کې نوم مطرح و ماته، نه پکښې کې بله کومه خبره مطرح وه. دغه سي کار بیا ښه پر مخ ځي او پکښې کې لباسیت و دغه خبرې نه وي. نو زه د هېچا څخه د هېڅ ډول توقع او نه هم ګیله لرم.
مننه، موږ ستاسو د دې جذبې قدر کوو مسګزه صاحب. او ستاسو د هڅه چې دا زه فکر کوم د هغو خلکو دپاره به هم ډېره ګټوره وي چې افغانستان ته نه شي تللی یا د افغانستان نه کتابونه نه شي راغوښتی، د خپلو ادبیاتو نه نه شي خبرېدلی. نو پر لیکه نړۍ کې چې د رحمان بابا نه نیولې یا د امیر کروړ نه نیولې تر غني خانه پورې باري جهاني پورې د دوی شعرونه هلته وي، یا تاسو دا کار روان ساتلی کېدای شي د نورو معاصرو ځوانانو شاعري هم تاسې آنلاین کړئ، نو هغوی هم کتلی شي. خو په دې بهرنۍ نړۍ کې خلک وس لري، مثلا زه ځینو سایټونو ته ځم، ما د انګلیسي سایټونو ته، هغوی سبسکرپشن غواړي. مثلا ما ته وایي چې ته دې کې مطالب کتلی شي خو یو څه لږې پیسې ډېرې وي. نو داسې څه کېدای نه شي چې هغه پیسې، زه پوهیږم تاسې وړیا خدمتونه کوئ د یو جذبې له مخې کوئ، خو هغه کارونه چې اوس تاسو لاس لاندې دي چې بیا په هغې کې په کار راشي، موږ خپل لوستونکي پښتانه لوستونکي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، دې لارې ته کله راوستی شو چې دوی آنلاین راشي او سبسکرپشن وکړي، یو برخه واخلي او بیا یو څه ولولي؟
لبه د مرغه هغه په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده هغه کسان چې ورې اوسېږي، د هغو دپاره دغه بانکي حساب او دا پیسې لیږد رالیږد دا تقریبا ناممکنه خبره ده. هغه افغانان چې بیرون اوسېږي هغوی هم په دې حق له یا زړه نه شکوي یا ستونزې لري. نو تجربه دا ښودلې ده، حتی که یو ډیر مهم اثر لیکل سوی وي، کتاب لیکل سوی وي، زه ډیر لیکوالان پیژنم، له بده مرغه په موږ تاسو کې د کتاب رانیولو یا پر دغسې یو علمي شي باندې د پیسې ورکولو هغه دود نشته. حتی هغه کسان چې هم امکان لري، هم تخنیکي اسانتیا ورته برابره وي، هم پیسې لري، هغه هم پر دغسې شانو باندې پیسې نه ورکوي. د هغه لپاره موږ تاسو په اذهانو کې د تغییر راتلو ضرورت دی. بعد مرغه د کتاب او د علمي آثارو سره تړلي کوم شیان چې دي، د هغه قدر له بعد مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې لا همره نه دی لکه چې باید وای. نو هغه لا وخت اړتیا لري او په دغه چوکاټ کې دغه سي سبسکرپشن چې دی، اول خدا دی چې الحمدلله دا دومره زیات مصرف غواړي نه. زما په زخپله ډیر ډیر داسې څنګه درته وایم د ملنګانو غوندې ژوند دی زما، او زه ډیر په واړه شي باندې خوشحاله کیږم، او په ډیر لږو پیسو یا په لږو امکاناتو باندې الحمدلله زه ډیر ښه ژوند لرم او پکې خوشحاله یم. او په هغه ژوند کې چې دی دغه کوم مصارف چې دی هغه هم پیدا کیږي. په خو چې زه محصل وم او هغه وخت کې د تحصیل تر څنګ دغه کارونه کېدل، نو خو الحمدلله زه یو کوچنی کار هم لرم یا د رزق د حصول لپاره لاس پښې وهم، نو په هغه کې هم دغه پیسې بالکل پیدا کیږي او سبسکرپشن ته تر اوسه پورې اړتیا نشته. نو انشاءالله کېدای شي چې په راتلونکي کې زموږ تاسو دغه کلتور څه تغییر وخوري، بیا به ورباندې خبرې کوو.
صحیح، نو څنګه سب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک او که په اخره کې اوریدونکو ته دا مو وای چې لاس لاندې پروژې یا په خیال کې مو داسې سشتا چې وړاندې به کول غواړي او تر اوسه مو پاغه باندې کار نه شروع کړي.
زه له زیاتو کلونو راهیسې پر یو پښتو قاموس باندې کار کوم. په هغه کې ما د پښتو لغاتونه راټول کړي دي، پکې کې زیات داسې لغاتونه هم سته چې تر اوسه په نورو لغاتونو کې نه دي راغلي. موږ تاسو په ورځني ژوند کې کاروو، په لیکونو کې کاروو، خو قاموسونو ته لاره نه ده موندلې. نو زه پر هغه کار کوم. د دې تر څنګ د سانسکریت ژبې پر یو تعارف باندې پر هغه باندې کار کوم. څو بیلی پروژې دي چې پر یو وخت باندې روانې وي، زما په موډ پورې، زما په طبیعت پورې اړه لري. نو کله یوې ته توجه وکم، کله بل ته توجه وکم، نو د خیر د وخت په تیرېدو سره به دا ټولې خلاصې شي. صرف غواړم یو له تذکر وکم چې په قاموسونه ټکی کام کې دم ګړۍ 26 قاموسونه آنلاین دي چې د ټولو لغاتونو شمیر یې تر 1.2 میلیون څخه زیات، یعنی تر 200,000 څخه زیات لغاتونه پکې دي.
دا و د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله چې پکې احمد ولی سکسه زموږ ملمو د نورو نو مطالبو سره به بل اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د رب بچا پامن.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه مشال مجله اوریده چې کوربای نجیب عامر او اوس مو پام د مشال رادیو بلې خبرونه تراګرزوم چې سروي نومیږي او د دې خبرونه قربنه ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې مو زمليحه میرزاده هر کله کوم، امید کوم چې روغ او جوړ به یې. نن را سره په خبرونه کې لاسوات نه حدیقه بشیر زمونږه ملمنه ده. حدیقه بشیر د ښځو او جینکو د حقونو لپاره کار کوونکې ده. حدیقه د ملګرو ملتونو په ینګ ورلد لیډر پروگرام کې له پاکستان نه منتخب شوې ده. په دغه پروگرام کې د ملګرو ملتونو د ترقیاتی هدفونو یا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز لپاره د نړۍ له ګوټ ګوټ نه ځوانان د استازو په توګه ټاګل کیږي چې د دغو هدفونو لپاره کار کوي. حدیقه د ماشومانو جینکو د کم عمره ودونو خلاف ورله مخه ډیر کار کړی دی. د دې مقصد لپاره هغه مخکې یو تنظیم ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس هم جوړ کړو، یعنی د بشري حقوقو لپاره د جینکو اتحاد په نوم دغه اداره دوی چلوي. حدیقه د خپل کار په سر نړیوال ایوارډونه هم ګټلي دي، په دې کې ود اینڈ فار ګرلز ایوارډ، ایشین ګرلز رائټس ایوارډ او محمد علی انټرنیشنل هیومانیټیرین یو سو ایوارډونه دي چې دوی ګټلي دي. نن په پروګرام کې له حدیقه سره داغي په هلو ځلو خبرې کوو. را سره موجود ده نو ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم حدیقه.
وعلیکم السلام.
څنګه جی تاسو ټیک ټاک دی کا؟
الحمدلله جی. تاسو ښه؟
بالکل خو ټیک یو. مهرباني او ټولو کې اول خو درته مبارکي وایو چې تاسو د یو ان ینګ ورلد لیډر پروګرام چې د پای کې منتخب شوی یې، نو مبارکي درته وایو.
ډیر ډیر مننه جی.
نو پای خو پم ته پوسو نه کو تاسو کار چې دی هغه مخ کې هم تاسو کافی کړی دی پای برنا چې خو اوریدونکو به لسر اوریدل غواړي تاسو د کار په اړه. نو هدیکا اول خو تاسو وایي تاسو د سواد د کمی سیمه سره تعلق ساتي او بیا تعلیم تاسو چرته پوره حاصل کو د چرته نام حاصل کو؟
زه د سوات منګوري سید شریف سره تعلق ساتم. میٹرک میرے ایف ایس سی میں بلکہ دا گورنمنٹ کالج نہ کری دا اس چکن دے نو دا سوشیالوجی چې دا نو سوشیالوجی کوم اوس اوس سوشیالوجی میں سٹارٹ کری دا.
سبا ہم دغه تپوس تاسو نه بیا هم کوم چې تاسو خپل هم ډیر کم عمر دی، نو څنګه د دې جینکو د پاره د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کول دا تاسو ولې مهم وګڼل؟
کله چې تاسو په ژوند کې صحت سوشي نو د هغه حسین انسان چې دی نو بچور شي ستکړو کې کله چې تډیر ډغری او خوري نو د هغه انسان ډیر صحیح ست کی او هغه طرف ته دغه پوری ستا قل نه رسیا خبرې ته خو چې کله ستا سره صحت پیوته او ډغر او خوري او هغه نه پس ستا طرف ته زه هلال شي. نو زما یو مرګری و چې کله زه د وو کالو ما نو د هغه په کوم عمر کې واده شو څنګه چې د ګډیا ځان لبی کولی دلته نو هغه شان مونږ ته ښکارېده چې لکه دا هم د دې د ګډیاګان وغلبي دي که نه. نو بیا مونږ به چې دا به سکول ته راځي نو کله چې به مونږ لبولی تلل نو هغې به بیا د هغې خوښې چې ده نو هغې به وي چې دا خو اوس یو مچور ښځه د دې نه جوړه شوې ده او دا خو اوس واده شوې ده. دا تاسو ته ښکاري چې لکه دا په دې عمر کې دا اوس به دا لبي کوي دا دې عمر دی. هغې به مونږ لکه دای سره لبو ته نه پرېښودل. بیا بیا یو ورځ مونږ ولا په سکول کې یو وړه شانتې بس یو دغه وکړو که نه یو پارټي شانتې وکړه نو هغه مونږ راوغوښته. هغه خو زه په ملتونو راغله نو چې راغله نو ټولو لکه ځان له منډې تړلې لبي وکولې او هغه سایډ ته ناست او ژړلې. ما ته تپوس وکړو ما یې ولې هغې وي زما خاوند زما ما د بجلۍ په تار باندې وهي سره به ظلم زیاتې کو او هغه هغه الک چې وو نو هغه د 30 کالو نو هغه تیا خپل ضروریات په دې وختل او غډېره وړو په هغه وخت کې
دا د څومره کالو اساس د مرګري
دا هم زما زما کلاس میټ وو.
او تاسو وو کال وې د وو اتو کال وې چې دا او
زما کلاس میټ وو نو هغه به تیا خپل ایکسپیکټیشنز به دې ساتل کنه نو هغه خو باغ نه شو کولی. او دا دلته غټ مثال دا دی چې لکه جنکې یو وړي او بیا ورته وی وی دی به چرګان شړی او نور سکار به مونږ نه کو کنه. نو خو بیا صرف چرګان شړل نه شي کنه کور ټول ریسپانسبلټی هغه ماشومې ته پاول کی. نو او بیا چې کله زه نه هم کالو شم نو زما پسې په هغه ټایم کې ما غوښته چې لکه د هغې دپاره ما څه کړی دی خو انفارچونیټلی ما د هغې دپاره هېڅ هم ونه کړل. هغه درد زما په زړه کې تر اوسه پورې دی. کله چې بیا زه د نه هم کالو شم نو زما پسې یو رشته راغله او کس چې وو هغه یو ښه مالداره کورنۍ نه وو کنه. هغه هم داسې د 30 or 35 years وو. بیا زما فیملی وی چې لکه دا خو ورکاو لکه دی کسله نو هغه بیا
تاسو څه تاسو ته خپل ملګری را یاد شو چې دا چل ما سره ونه شي؟
بالکل بالکل. نو زما مور چې کومه نو بیا زه ما ژړل ما دا خو زما عمر نه دی د واده او زه به څنګه د تونه یو لوی انسان سره واده کوم. نو هغې زما مور په سپورټ باندې چې کومه واده اونه شو چې بیا کله زه 11 شوم نو دا یو کلچر دی کنه د وخت نه دغه روان دی. لکه زما ترویانی دا ای هم په دغه 11-12 سال په عمر کې واده شوی نو زه چې کله 11 شوم نو زما نه چې نو خو به خامخا ورکوي هر ټایم کې چې ونه هغه کس یو ټیکسي ډرایور خو زما نه چې نه دا اوس ورکوي ځکه چې دا خو د 11 شو. په هغه ټایم کې بیا لږ ډېر ما د هیومن رایټس په باره کې او د کم لا چې د چایلد میرج هغه ما لږ ډېره سټډي ځکه چې زما پلار فیمینسټ وو او ما د بچپن نه لیدلي زما پلار د خلکو خلکو لی لکه خلک یې سپورټ کړي دي او یو اکټیوست دی. نو څومره چې دا ایون زما پلار د دې پورې چې لکه یو اورفن
خبر
نو بیا چې دی نو بیا زما خپل نیا ته ووایي که ته زما په دې کم عمر کې تاسو واده کوئ نو ما زه به ستاسو خلاف لاړه شم کورټ ته او زه به تاسو کیس وکړم. نو د هغې نه هغې وویرېدل چې داسې نه چې د دا اوس کیس ته خبر راوړی چې خبرې وکړو نو کېدای شي چې نیکسټ سټپ چوت کړي. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا هغې قلم شو او او ته زما سره ډریمز دي د تعلیم حاصلول غواړي. نو د هغې نه پس بیا ما خپل یو سوچ ما وکړو چې تاسو ګورئ چې یو ایجوکیټډ فیملی ده او ښه ایکسپیریئنس شوي زما دوه ترورانې واده شوي د هغې صحت او د هغې څه څه حالات دي که نه هغې باوجود هم دي دا سټپ چوتی. نو سوچ وکړه چې زمونږ ارد گرد تعلیم یافته خلک هم دی او چا امپړ خلک هم دی نو هغې ته خو دا بالکل ایزي خبره ده. روان نسل تربیت ورکوي نو دا هغه غیږي نه تاسو تعلیم حق واخلي نو دغه په دغې باره کښې چې دی نو اویرنس به ورکوو تھیټرز به واخیستل او تھیټرز کښې هغه سټوریز چې هغه کوم په ریئل لایف کښې شوي لکه یو جینۍ وه دلته په سوات کښې نو د هغې هم په کم عمر کښې واده شوی وو بیا څه وخت پس د هغې خاوند د هغې نه د هغې پوزه کټ کړې وه نو دغه شانتې ریئل کوم سټوري چې شوي بیا یو بله داسې جینۍ وه
لکه داسې جینکۍ چې خلک
نو تسې جنکۍ د هغې ریئل لایف سټوریز کوم دي چې هغې سره شوي نو هغه سټوریز به مونږ په تھیټرز کښې خول چې لکه دا د کوم عمرۍ د هغې اثرات او پوره د هغې چې دی نو څه څه چې به دغه جنکو سره شوي وو که نه تشدد زیاتی چې تاسو وګورئ د دې نه د هغې د تعلیم حق واخیستی شو نو څه هغې ته څه میله وشو او د لیجسلیټرز سره به سیشنز اغوستل.
نو دا خو ډېر اوږد پروسس دی. دا تاسو ته دا پوهه چا درکړه؟ بیا په دې لاره کښې خو خامخا به مشکلات هم وو. نو اول چې تاسو کور له سره راوتی لکه تاسو پسې خپله رشتې رالې تاسو وویل چې تاسو خپله فیملی قانع کړه چې نه زه خو واده نه کوم نو نور داسې څه مشکلات وو د کور یو داسې فرد چې تاسو سپورټ ورته حاصل وو لکه چې اینو جینۍ تلی شي که نه په پښتني معاشره کښې کو ګورو نو تاسو سره هغه سپورټ څنګه وو بیا مشکلات څه وو چې تاسو شروع کښې ووتی له کوره؟
سپورټ چې وو که نه زما د پلار وو وداؤټ زما د پلار د سپورټ نه علاوه دا بالکل هم پاسیبل نه ده چې زه د ور نه اخوا قدم کېدم یا زه اوزم بې اجازه ته دا بالکل هم پاسیبل نه ده. او یو جینۍ چې هغه ودرېږي او بیا د دومره جینکو د پاره څه کول غواړي یا کور کور ته ځي لکه چې تا ته تاسو ته داسې د بهر د وتو اجازت نه میلاوېږي د سکول ته د تلو اجازت نه میلاوېږي نو دا خو لا ډېره غټه خبره ده. نو زما پلار چې دی زما د وخت نه سپورټ کړی زما هغه سوچ زما چې څه کول غوښتل هغه یو همیشه ته نه اپریشیټ کړی دی او سپورټ کړی دی. بیا د کور نه کله دا کار مونږ سټارټ کړو او کور کور ته بتلو نو مخالفت مونږ ته د ډېرو خلکو نه میلاو شوی دی د پیتر سری نظام هم زمونږ مخالفت کړی نو کله مونږ راووتو نو زمونږ کور ته به دا خلک راتلل زما د پلار ملګري ده ښځې ټول ایون زمونږ ښځې هم خلاف وي چې لکه دا جینکۍ څه ګډې وډې کوي دا خو وړې وړې جینکۍ دي او دا څه ګډې وډې خبرې کوي ډېر بیډ کامنټس او ډېرې ردې بدې او دا بیا چې کله مونږ اوارډ اخیستو نو دا د ویسټرن ایجنټس دي او نو داسې ډېرې خبرې اترې به کېدې نو خو مونږ ګیو اپ نه دی کړی وه خبرې وو بس په خبرو اغوستې دي او خپل کار یو جاري ساتلی دی هم چیلنجز چې راغلي دي نو هغې ته
چیلنجونو ته تاسو ملا تړلې ده بالکل. اورېدونکو حدیثه وایي چې دوی د مشکلاتو نه نه دي یېرېدلې خپل کار ته دوام ورکړی دی. نو د ګرلز یونایټډ فار هیومن رایټس دغه اداره یا تنظیم چې دی هغه اوس هم کار کوي ښه ښکلی فعاله ده.
جی 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 7 ایئرز زمونږ شو چې وکاله زمونږ شو چې مونږ دا ريجستر ارګنايزيشن نه دي او یو تنظیم دي خپل کار چې ته هغه مونږ ها جی شروع کې دا اوسه پورې مونږ خپل کار جاری ساتو
ډیر ښه تاسو وی چې اول تاسو سره تقریبا یو لست نه کوي نو اوس د کیسه ګروت شو دې سره زیاتې شو دې چې نه کې پکې
لست جینې کې ځای چیر پرسن یې مز
ها
جدا جدا گروپس جوڑ کرنتلی ملاوی گی سمر ایشوز بانے مختار اویرنس نو لے کر ڈفرنٹ آگے ہم نگیلا منگ جدا جدا کرے غزل جاری ساتی نو باغی وانی نو اغا تانور گروپ سی دا سکول جو پا کالج اس کے دا 10 ہنگا دی سی ہوجی لگا دی کورن تا دا پریکٹیکلی کم دا دا جی دا کم کورن تک لشو یا میٹنگ شو یا مخی تزک والگی سٹریٹیجیز ہو پا دے باندے نو تا زمون دا دی لسو جنا کو کار دے
اور دن کو تاسو پسر ویخ پرونا کے لا حدیق بشیر سرا خبر اور دا پروگرام لا ختم شوی ندے یا ویلنگ دمیتا فرسو رستویا لا حدیق بشیر سرا خبریں جاری ساتھ سروخ پرونه کې زما ملیحه میرزاده سره ملګری یې ما سره په پروګرام کې نن حدیقه بشیر لسوات نه ملمنه ده چې وفاله ده او بلاشي وډونه هم ګټلې دي د خپل کار په سر نو حدیقه اوس پس تاسو نه تاسو کو تاسو اوس د ملګرو ملتونو ینګ ورلد لیډر پروګرام کې منتخب شوی یې نو دا څه پروګرام دی په دې کې څه داسې هدفونه دي چې تاسو یې لپاره کار کوئ
د ینګ لیډرز فور ایس ڈی جی سی دی دا هر تو کالو پس سلیکٹ کی جو دا کم دا یو این دا یونائیٹڈ نیشن دا 2030 جی کم مشن دے نو کم گول دے دا اخی دا اچیف کول دا پارا لکا تا سو پا یو این کی جی جدا جدا کتا سو گو رہن دا ینگ لیڈرز جدا گروپ دے سائٹ دے کم دا لوی دا غچی دی کہنے دا گورنمنٹ او دی جدا جنرل سیکرٹری او دا ہر سے جوڑ کری دی ہر دو کالا پس جی کم دے نو دا ینگ لیڈرز فور ایس ڈی جی سلیکٹ کی گی دا دا کم گول چیرے دا یو این دا حقی دا پارا دا حقی کوششوں نے دی چا آغا آغا گول چکم دے آغا ٹول رائیوزے شو آغا گول منگا چیف کو نو پاہے کی تاسو کو گو رہے نو غربت تے پکے وومن امپاورمنٹ تے پکے ڈیر شے دسے ایڈوکیشن کوالٹی ایڈوکیشن اور جنڈر ایکوالٹی نو ڈیر شے دسے ایس ڈی جیز دی ڈیر شے دسے گولز دی چی دا حقی دا اچیف کول دا پارا ڈیر شے خلق لگیا دیا او کار پہ کئی نو پا آگے کے دمونگ دا سترا ینگ لیڈر زوانانو چی کم سرٹ کھیوی پا دے کے دا ہر یو کا زان لزان لہ ایس ڈی جیز دی نو پائے کے زما کم ایس ڈی جیز چی دیتو آغا غربت تے او پا آگے بکار کو او ومن امپاورمنٹ پاندے او پا ومن جسٹس پانے او پا میاری تعلیم پانے او دا جنڈر ایکوالٹی باندې چې کم دی نو پاغي باندې با ان شاء الله کار کو مخته
دا ولس کسان چې منتخب شوی دی په دې پروګرام کې دا صرف د پاکستان یو کنه دا د دنیا د ګډ ګډ ناخستل شوی دي
دا یو ان تا وزر اپلیکیشن ته پورا دنیا نه ملاو شی یو د 172 کنټریز نه چې په هغه کې صرف 17 کسان سلیکټ شوی دی او د پاکستان په کې ځول نه یم پاکستان نه نور څوک نشته
هدیکا تاسو وې چې تاسو به ست ملګرو ملتونو چې کم سستینبل ډیولاپمنت ګولز 2030 شم کال هغه کې تاسو یاد کړئ چې تاسو به د غربت تل ریکولو د خزو د امپاورمنت بیا کې د سکلز دی سکلز ډیولاپمنت دی ته هنرونه خو دل شي تعلیم دا هر څه تاسو یاد کړئ چې د لپاره به کار کوي څه ایجنډا تاسو سره ایجنډا څه دا بیا د ایجنډا ته طریقې کار لپاره تاسو څه سوچ کړئ چې څه به کوي پکه ملار بدا کار کوي
فل حال چې کوم دین او اوس شو کی دا ریسنټلی اوس په زموږ ورک پلان جوړی کی زه کچې اوس تدی اوس ورزی شوی ورک پلان به اوس مونږ جوړو چې مخې ته څنګه مونږ وومن امپاورمنت باندې کار کولې شو او کوالټی ایجوکیشن باندې خو زموږ فوکس بدای چې تاسو ګورئ نو په سواد کې د تعلیم چې نو د سکولونو ته وګورئ سکولونه کم دي پای کې د فیسیلیټیز نشته نو سکولونو ته دا چې دا اپروچ پوس مونږ څنګه مخې ته رسو نو زموږ دا خیال دی چې کم سینیټرز دي هغه تم د دې ایشوز په اړه کې پته لګی ته په کار دي چې دا مسلی دي که تاسو چایلډ میرج دا مسله ور دي چې نو ډېر شي ایشوز دي نو موږ دا مخې ته چې کم سینیټرز دي دا یې زره موږ ملاقات کوو دا هی ته بدا ایشوز خو باقاعده ورج زموږ دا ایشوز دي او د دې سولوشن راو باسي ځکه چې حکومت دا حکومت کار دی چې حکومت دا شیزونه سکولز جوړ کی وړولا یا خزولا چې کم دین هو هغه یا سټارټ اپ شروع کی چې ډېر شي ته ک دلته ډېر شي جنې کوي دي چې دا هی په کوم عمر کې واده پدی وجوهات کی چې هغه د غربت توجینا او که سبقونه هم دلته چې دین خلک اول خو اجازه نه ورګي او که چرته ورته اجازه ته پلاو شي نو بیا لسم پورې وې ساغلی نه په خو د هیده پیرنټس نه چې دې ته خدا څه مخې ته خو سکول نه شي نو لکه یو داسې سټارټ اپ چې هغه له شروع شي یا یو بزنس وړو کې هغه به ځان لم مخې ته بیا فرزر ځان لز دغه کوي کنه لکه بالکل دې طرف چې اسه سکروچ نشته چې جینکولا پلیټ فارم ملو شي چې اخی تاسو په سواد کې وره نو په سواد کې په هر یو جنې کې دومره ټیلنټ دی چې دا هی صحت نشته او د هر یو جنې سره دومره ائیډیاز دي چې دومره کریټیو ائیډیاز چې اخی لا پلیټ فارم ورک کړل شو زم چې دې بډې مخې ته لاړ شي اصل کې هغه پلیټ فارم کمه ده نو فوکس چې کوم دی نو موږ د حکومت سره دا خبرې خبره قاعده زمون کبن ام ان ایز ام پی ایز دی سینیټرز څومره پوری زمون کیږي او دا ایشوز ورته موږ مخې ته کیدو
صحیح تاسو هدي کوي چې د پارلیمان د استاذو سره بستاسو لید کاتبي تاسو به په دې زور راوړی چې د څلکمې مسلې دي ک د خزو مختلفو برخو کې چې کمې دي تاسو د ماشوموالي د جینکو یاد کړه کیسه چې دغه مسله ده او بیا د دې لپاره د قانون سازه چې تاسو یو طرف ته اشاره وکړه چې ایت ضرورت دی نو بیا تاسو چې داسې قسمه پلیټ فارم باندې خپل غږ پورته کوي نو بیا حکومت چې دی یا د حکومت استاذي چې دی هغه بیا تاسو ته غوږ دی لکه مخکې هم تاسو دا کارونه کړی کنه نو دای طرف نه بیا ریسپانس څنګه ای تاسو
اول کې چې موږ د نو هغه موږ په تیر په لو لیول باندې کړه لوکل ګورنمنت او د دې سره کنه نو لیجسلیټرز او دې سره خو اخیر طرف لکه اوله کې چې نو اوله کې خو موږ ته بالکل ریسپانس نه ملاوي دو یو پر موږ په خپل ام ان ایس په سیلانو نو لکه اخی زمونږ ډیر خپل ویلکم وکړو چې لکه دا دو څه کار کوي دا تاسو بوس له بل دا خبرې کوي دا څه خبرې دي نو دا اخی طرف موږ ته دې څه پوسټ پوزېټیو ریسپانس نه دی ملاو شوی اوس امید لرو چې لکه مخې ته موږ ته څه ښه ریسپانس ملاو شي یانګ لیډر نو پس که اوس موږ له څه ښه ریسپانس واوري نو امید دا ساتو چې یو پلیټ فارم یوازې مال نه پوره یوت ته داسې پلیټ فارم ضرورت دی چې هغې خپلې خبرې وکړي که تاسو په دې وطن کې هر یو صوبې ته لاړ شئ نو د هر یو ځوانانو چې دی نو هر ډېر شی مسئلې ګله یو داسې پلیټ فارم پکار دی چې هلته خپل ایشوز هغې هلته ډسکس کړي هوپفلی مخکې ته دا ایکسپیکټ کوو چې اواز یو وری
قانون ساتي
د سینیټر سره په خپل ملاو شو سامنے او دا هي سره دا ایشوز ډیسکس کو
یو مثال به او د دن کو تور کو د چایلډ میرج بل دی کنه د ماشوم مالی ودونو خلاف چې کم بل دی نو خو سند اسمبلی تاسو ته به پته چې هغه خو منزور کو او جی
جی
او په خیبر پختونخوا کې ورته اقدام کېدو خو بیا پای باندې سلا مشوره کې د نوغه اسلامي نظریاتي کونسل ته لیګل شو ځکه د عمر هغه ټکه چې دی کنه د واده هغه باندې اتفاق نکېږي نو پدې باندې تاسو سره اېدا
دا او جی دا لاست آی تھنک پر 2019 کې کوپریټینګ هغه د 11 اکتوبر ګرلز فرایډ ډے اون په هغه ورځ باندې هغه بل چې نو هغه ریجیکټ کړل شو چې نه د جینې عمر چې دی نو 18 سال دی نه کړه اصل کې دغه دا خبره کیږي چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې ورنه دا هی هم په نه کالو په عمر کې واده شو کنه زمون خلک هغه خبرې ته ګوري چې لکه هغه په نه کالو په عمر کې واده شو هتا زه بیا هغه سره درا دي ته مو ګوري چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه پرسنالټي وا هغه څنګه انسان هغه هغه ته نه ګورو چې لکه هغه د اخی سره په سم نرمۍ راغله دا هغه څنګه ساتلې دا هغه څنګه خیال ساتلې نو خو هغه کوالټیز ته نه ګورو موږ دا صرف ګورو چې لکه دا اغي پاغه مر زیات تر زمون خلک په دغه باندې کریټیسیزم کوي چې لکه دا خود اخی په عمر کې شی ونه تاسو ولې د دې خلاف خبرې کوي او بل تاسو ورته د واده که جنرالی تاسو ګورئ نو د واده د عمر سره یوازې د غنه چې میچورټی کې او تاسو مرزي کنه د واده لپاره نو زموږ زیات تر عموما ودونه چې کوم دین واغه جبري ودونه دي جبري او په کم عمر کې ودونه دي نو موږ د هغه جبري او د کم عمر د ودونو خلاف چې د هغه ماشومې د هغه نه د هغه بچون واغستل شي او د کم عمر په واده یا د جبري ودونو په هغه باندې د هغه سودا کی گیری سے داہی من خلاف یو دے دا پارا جی دے نو سٹرکٹ لاس بکار دی جی دے دا پارا دا سخت نسخ قانون جوڑ شی 16 سال عمر دے داہی پنشمنٹ تا صبح او گو رہی داہی خلک دا تاسو کر دی چائلڈ میریج لا تو گو رہی نا غتا سو پدی وقت وانی دا کہ خوار یو انسان تا ایکسیسیبل اخو بے ہر سوک پنشمنٹ پم تا کی او 16 سال عمر او اخی تا خدا غنے دے کنا دا ور تا سخت کاری نا بل دا کڑو قانون را هم شي نو دا غیبه به کې پکې کې امپلیمنټیشن ته کې او اړو کې امپلیمنټیشن ووم شو نو دا به تاسو څنګه پته لګی چې بدیز کې په کم عمر کې واده شو دی
ریپورت کې
دا به څنګه ریپورت کیږي دا به څنګه ریپورت کیږي پولیس خو هغه ته به نه ده ګنج پولیس ته پته یو کور کې په کم عمر کې واده د کیږي نو چاته څه پته لګی چې بدی کور کې په کم عمر کې واده وشو نو دا غیره پاره یو دسي جدا کمیټي یو دسي جدا افیسرز جوړول بکار چې هغه خبر فائدہ پاره پاری کی نظر ساتی پدیزی کی دا دونه دونه کیسز دی دونه دونه کیسز شو دا غی بیا خپل پر پاری باندې پولیس او خپل پاری باندې پروپر طریقه باندې هغه ته پنیشمنت ملاوی یو یوازې د چایلډ میریج نو د سر ډیر شی لوز دی چې دا غی دا پر خامخا د سټریکټلی لوز پکار دی چې هغه خلک وایي بیا هغه تاسو کوس ریپ تا هغه وګورئ نو دا هینګ د رپ استولې ټول وای خو زګه چې اخیره ټول د سبق ملاو شي د سی بیا اند د بهر نه کیږي اس د زینب کیس هو دا هغه کیس ما غلط حل چا ته پته ونه لګي دا کیس کی سو شو دا نه چا برت واغستو هغه سیمه بل رسته سو موټر وی هغه خبره به چې دا مخه په پروپر طریقه باندې سټریکټلی لوز نه دا غینه په ټول د غکی یری کې پته بیا
لکه اخره کې خو د غی کنه چې لکه تاسو د موټر وی د کیسه وکړه بیا د ماشومانو سره د زور زیاتی د کیسونو تاسو یادونه وکړه اخره کې کو سهم وی هغه ملزمان چې دی هغه گرفتار کړل شي نو کو هم نیول شي نو بیا خو هم دا کیسونه کیږي نو څه داسې حل تاسو ضروری غنه لکه آگاهی تاسو یو نقطه ده چې آگاهی بیا تاسو وی چې پورا سیستم پورا نظام پکار دی د چیک اینڈ بیلنس د مانیټرینګ نو تاسو بس وینای په دې بابت سره یو داسې مهمه نقطه چې پکار دی چې تاسو د دې پروګرام لاره خلک تاسو واوري او پای باندې عمل ومشي
زما د ټول نه دادې کنه چې ایسوم ضرورت نه ده که زمون ګورنمنت سټریکټلی لاس جوړ کړو د خزو حفاظت په خپل لاسو کې واغستو دا هر سبب برابرې باغې ته زی په زی باندې سکیورټی ملا وشو او هغه د خپل پولیسانو نه په حفاظت کې شوې نو زم چې دا هر څومره د پرابلمز چې دي او هغه د زیات نه زیات چې کوم د سیفټی و ملا ور کړو نه علی الا با دیتا دا پرابلم به حل کیږي او د سټریکټلی رولز او سټریکټلی لاس جوړ شو په دې باره کې چې پای کې دا نه چې لکه دا معاف شو دا دیسې شو دا دیسې شو پای کې هغه نه بلکې عبرت اخلي رہی پکې چې او کزه دا کار کوم نو زما دا سزا ده چا ته پته نو هغه خو مونږ ته سره پته شته نه کزه دا جوړم کوم نو زما بس څه زای
هدی کا ډیره ډیره مهرباني په پروگرام کې تاسو مونږ له وخت راکو بس لګ وخت پاتې دی ته پوس پکول غواړو چې د فیوچر لپاره د راتلونکو لپاره تاسو نور څه پلانونه دي
اوس فی الحال لري چې کوم دا ایس جی جی سکول هم ته په حال شوی دی په دې باندې په فیوچر کې ان شاء الله کار کوم او کله هم زمون چې نو ایرلی یو التا یو ان ته راوختل کیږي نو په هغه کې چې څومره د یوت ایشوز دی هغه به هایلایت کوم ان شاء الله او د کشمیر چې کوم د کشمیر د وړو سره چې کوم ظلم زیاتې کیږي دا هی نه دا هی د ژوند د تیرولو حق غسته کیږي دا هی د لبو د حق د کولو حق غستل کیږي نو مخ ته یو دا اراده ده چې ان شاء الله دا غي आवाज به جوړه کړو دا کم ایس ڈی جی زو دا چری نو پدی و ان شاء الله پراپر کار شروع کوم
صحیح صحیح او په اخره کې یو بل ته پوس په کول غواړو ټول اوریدونکو چې تاسو اوري څه پیغام به ورته ورکول واړه
زما دا پیغام دی ورته چې خاص کر پیرنټس ته چې خپل وړه چې کوم دینو داغي چې کوم سوچ ته نو هغه اپریشیټ کوي او دا هی هغه سوچ واوري او زمونږ جنکې چې کمی ډېر زیات ټیلنټډ دي نو دا هی هغه سوچ او هغه لا تاسو پلیټ فارم ورکولې شي تاسو ولې اجازه ورکولې شي چې مخې ته لاړ شي او خپل خوبونه پوره کړي نو زه به ورته دا مېما او الله چې د کوم عمرې د ودونو نه وساتي تعلیمونه په حاصل کړي
ډېر ښه ډېر ښه پیغام او هدي که تاسو ته په مستقبل کې ډېر ښه ژوند او کامیابی غواړو ډېره مهرباني چې تاسو موږ سره خبرې
وکړئ
اوریدونکو تاسو په سرو پروګرام کې نن له هدي کا بشیر سره خبرې اورېدې امید کوم چې نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شي وي پر راتلونکو هفتو کې بل نور مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ ته خدای پامان
نئے مکتب تا سبائی دا ہار کے روانہ قاتل خبر کئی جی زندگی دا ہار کے روانہ نئے مکتب تا سبائی دا ہار کے روانہ قاتل خبر کئی جی زندگی دا ہار کے روانہ
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي، که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.